دا وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسې ازادي رادیو او رئیس سلامونه مومنی ترنو اوریدونکو. د نن ورځې وروستۍ خبری مجله ده چې د کابل سټوډیو تاسو وړاندې کیږي. کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، نوریاس نوریم او ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه یو نه موید. افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه باید ملکی وګړو پیژني او په حملو کې په نښه نکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونو غوښتي دي چې دولتي مامورین ملکی وګړي ونه ګڼي. د عراق په ولایت نه نواکې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پېښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د عراق پارلمان نن د دې ولایت د والي د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړې. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د اوروزګان د خلکو د پخواني استازي عبید الله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار د جنازې له مراسمو مخکې د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه.
چې د دې ویار مې درلود چې د راته ملګری ویلي دي او ورې راته ویلي دي په غم کې شریک.
ولسمشر غنی انداراز د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړل چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د بزګر د ورځې په مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکي وګړي دي. په هلمند کې په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یو نامه وایي لږ تر لږه درې تنه ملکي وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې دوی دولتي چارواکي په نښه کړي او ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. یو نامه په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکي وګړي دي. یو نامه دغه راز ویلي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکي وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار ولی ویاند عزیز احمد عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهورو ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وژلی دی.
مشهور په فوجي او دا قمندان دی غوښتل چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونه اګه خبر درلود چې خدای مستور باندې واره کړی چې خپل د کمانډان شپ او جمع شروع وو او جلسه ویلې.
خغلی عزیز زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو اورید هم د سیمې نړۍ څو خبرونه. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت تکایف له دندې لرې شوی. پخوانی صدر اعظم د خپلې ادارې د مشر په توګه معذف کړی دی. نورسلطان نظربایف له نږدې درې لسیز واکمنۍ وروسته تېرې اونۍ د قزاقستان د ولسمشر په توګه له دندې استعفا وکړه. تکایف چې د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به د موقت ولسمشر په توګه کار کوي. نن بکت جان ساګین تایف د اسټ ایسي کې شف پر ځای د ادارې د مشر په توګه غوره کړ. نظربایف تیره میاشت ساګین تایف ځکه له دندې ګوښه کړ چې د ده په وینا د خلکو د معیشت د اوچتولو او له انرژۍ پرته په نورو سکتورونو کې د اقتصادي پرمختګ په چاله کې امپاتې راغلی. د عراق په شمالي ولایت نه نواکې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د عراق پارلمان نن د دې ولایت د والي د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړې. د دې تراژدۍ له پیښېدو وروسته د عراق پارلمان له صدر اعظم عادل عبدالمهدي څخه غوښتي وو چې د نینوا ولایت والي د غفلت او فساد له کبله له دندې لرې کړي. وکیلانو د ولایت د دومره سیلانو د لرې کېدو پرېکړه هم تایید کړه. د 1990 کال د وري په لومړۍ نیټه د نوروز د مراسمو د لمانځنې پر مهال موصول ښار ته نږدې یوې کښتۍ د جدلی سین کې ډوبه شو چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نوي کسان پکې مړه شول. له دې تراژدۍ وروسته خلکو د پراخو انتقادونو په ترڅ کې د نینوا سیمه ییز چارواکي په غفلت تورن کړل. تمه ده چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. لوی څارنوال ویلیم بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل. د 22 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به نن کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. او د ناروی سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې 400 کسان د هلیکپټر په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروی په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کښتۍ کپتان پرون د مارچ په 23 د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه پیغام واستوه چې په کښتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کښتۍ د امریکا، بریتانیا او ناروی د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلی درلودې. نن سهار د دې کښتۍ له 4 ماشینه څخه 3 بیرته فعال شول او راپور نه وایي د کښتۍ اوس د ساحل خواته روانه شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نورینا مننه کوو. تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی ای بحث هم زیر چیه زیر غور است که از طالبا هم رسمی دعوت شوه یا نشوه.
دا به هم واره چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو کې وایي د لخکرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نور روغتونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
که ملتیا مو کوي نور راپورونه به هم واره. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خنډ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناسې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه د روان کال د څور د میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال راپور کې
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه دغه بحثونه روان دي. که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاست وایو، ځکه خله چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې اړه هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نه ورکړل شي او کنه. ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د روان کال د غوي میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولې عالي شورا وایي دغه جرګه به 4 ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 1.5% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1990 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړېدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه داده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی، نو د سولې عالي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې عالي شورا د درنشه رئیس وایي د دغه ولسوالیو د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځایه شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15مه په دوحه کې وشي. هغه ناسته چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لویې جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویې جرګې وروسته وشي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویې جرګه کې ګډون وکړي. د وایي په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کېږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډله دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغې ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي، خو دغه ناسته باید له مشورتي لویې جرګې مخکې وشي. ښاغلی عرفان هیلمندی سرګندوي چې مشورتي لویه جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلي شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي، نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او له وسال نه د دای په لور د لخکرګه د دوو پرلپسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس دای چې د لخکرګه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسؤلین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپین ږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغالی کې وسو ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیانو وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې ښه نه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوس روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کېږي چې د ولسوالیو کې نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کېږي. او دا پېښه داسې یو پېښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راتلل. دلته حکومت جدي مکلف وو په دې باندې چې کلک امنیت یې نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنې د دې پېښې په دا پېښه په دغه ځای کې کېږي، نو دلته به څوک ښه امنیت نیول شوی وای. د دې امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونه نیوي، دا ټپیان باید نور دغه ته انتقال کړي، کابل ته انتقال کړي، نورو روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کېږي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو در په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکوونکي او امکانات یې د ښه مراقبت توان نه لري. ویل کې ژوختون تر دې پیښې وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسمو کې وسوه د جنگ د لومړۍ کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودنو له امله د ټپیانو څخه ډک وو.
کله چې داسې یو پیښه کېږي دلته چې که عام خلک یې که پولیس یې که هر څوک یې چې حکومت یې زخمیان راپورته کړي په ډېرې بې احتیاطۍ د موچر باډۍ ته غورځي، په پټوانو کې ځغلي، ډېر ګډوډ یې دغه کې، ډېر کسان یې چې د هغې د ژوندي کېدو چانس ډېر یې، اما په دغه کشلک کشلک کې هغې ژوند له لاسه ورکوي، وژل کېږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناک وي خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل شوه چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسی ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوتۍ وو، کوتۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم یې وچ غوندې شوي وو، سر پر سر لاندې مکمل مواز پرې کړې، غوښتل دغه ولي صاحب په لاس کې ورکړي. دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بهار هغه ولسه پیژندلو نه دغه ګرځول غته بل وړکای ولا کور سره ولا پرګه دغه تنه فکر کوم چې ګرش هغه هم دلته بیا ځان ترو بسلو
کته هم زیر ګل مقبل وای ځان مرګ بردګورو ځانونو ته چاودنه ورکړي د خو غبرګي چاودنه چې په شکاره د هلمند والی هدف وو په هغه غرفو کې د ځای په ځای سو مینو لامل رمسته سوی دي چې ویل کیږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سی ول والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل په دې اړه چې څنګه چاودیدونکي توکي تر دې ځای را ورسېدل د دوی فني هیئت په پلټونو پیل کړی دی. محمد لیاستی د ازادي رادیو هلمند.
او له هلمند نه بیرته کابل ته د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په هیواد کې د دفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغو وژنو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وژنو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لارې ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه دې شانته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ پر ورځ زیاتېدو دی. دا خپل تن د تشویش وړ دی. ملک نیګ د نګرانۍ وړ دی. ځکه ورځ پر ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. من جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ پر ورځ خرابېږي. خصوصا کابل کې هم همدا حال دی. ولایتو کې هم همدا مشکل
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پېښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوی لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی د کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو څو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپرو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاریت.
بل خو د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې د کم امکاناتو، کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د انتخاباتو شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریالې په دې اړه او دغه شان د ولسمشریزو انتخاباتو د چمتووالي په اړه له ښاغلي ننګ سره مرکه کړې ده. فیروزه عزیزي.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیشن پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخابات لپاره څومره چمتووالی لرئ او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبري په کار باندې پیل وکړه درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، مهال ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و. چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده چې دا باید مونږ د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نېټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نېټې ځنډېدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به موږ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره مهالویش اعلان کړو.
پخوانی رهبر یې له رسنیو سره په خبرو کې ډېر کله دا ټینګار کوي چې هغوی ژمن دي او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو دغوی د کار پایلې هر څه د افغانستان ټول خلکو ولیدل. اوس اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی دغوی له کار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوئ، ورسره ژمنه کوئ چې تاسو په کار کوئ او راتلونکي انتخابات به هم په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسئلې ته شخصا زه پخپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیاته مننه.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع، د امریکا کانګرس د هغه راپور د نتیجې په تمه دی چې ځانګړي مفتش رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه برابر کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت چارواکو چې د دې راپور مهم جزئیات باید له کانګرس سره شریک کړي تر اوسه پورې په ښکاره د مولر د راپور په اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر ډیموکراټانو هم ویلي چې بشپړ راپور باید خپور شي. نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو د راپور نتیجې نن له کانګرس سره شریک شي. د امریکا د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیام بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یوه مکتوب کې ولیکل د 22 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور اساسي موندنې به د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات بینن له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې کله به د راپور مهم جزئیات له کانګرس سره شریکوي تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپین ماڼۍ ټول به په دې اړه پریکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې له رسنیو سره شریک شي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډېرو غړو ویلي چې ټول راپور باید په ډاګه شي او ډیموکراتانو ټینګار کړی چې سپینه ماڼۍ باید پرې نه ښودل شي چې په موندنو کې لاس ووهي یا یې د ځینو برخو د خپرېدو مخه ونیسي. ډیموکرات سناتور چک شمر د شنبې په ورځ دغه غوښتنه تکرار کړه او ویل هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل اجرایي صلاحیت څخه په استفادې د دې راپور ځینې برخې لرې کړي، سپینه ماڼۍ ته باید اجازه ورنکړل شي چې په پټه دغه راپور وګوري. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په خپل ګولف کلب کې و، په استازو جرګه کې له 130 زیاتو ډیموکراتانو چې د بار د راپور جزئیاتو ته سترګې په لاره و د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه خبرې وکړې او دا غوښتنه یې مطرح کړه. اسوشیټ پریس اژانس ته یوې سرچینې وویل د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی په دغه کنفرانس کې چې 15 دقیقې دوام وکړ ډیموکرات غړو ته وویل چې د دې راپور جزئیات باید په داسې یوه بڼه له کانګرس سره شریک شي چې غړي وکولی شي پر هغو په عام محضر کې بحث وکړي. پلوسی وویل دا به هر هغه محرم معلومات چې جګپوړو مشرانو او د کانګرس د استخباراتو د کمیټې غړو ته ورکول کیږي ونه مني. د ډیموکراتانو مشرانو ویلي چې د اړتیا په صورت کې به ډیموکراتان له خپل صلاحیته کار واخلي چې بشپړ راپور ترلاسه کړي او د شواهدو پر اساس به ځانګړی مفتش لوی څارنوال یا نور چارواکي استمایه غونډې ته ور وغواړي. ځانګړی مفتش رابرټ مولر له 2010 کال راهیسې په دې اړه چې آیا روسیې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ترامپ د همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ همکاري شوې کنه څېړنه کړې ده. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کړې چې آیا ترامپ د ده د دغو تحقیقاتو د مخنیوي لپاره غیر قانوني اجراءات کړي کنه. مولر د خپلې دې څېړنې په ترڅ کې تر اوسه له 150 زیات کسان او کمپنۍ پر بېلابېلو مواردو تورن کړي خو تر ننه هیڅ یو مورد نه دی لیدل شوی چې هغه د ترامپ د چارواکو او روسي چارواکو تر منځ پر کومې هماهنګۍ دلالت وکړي. امریکایي رسنۍ د عدلي وزارت د ځینو سرچینو له قوله وایي چې ښایي د مولر د راپور له مخې نور کسان رسمن تورن نه شي.
سره له دې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یوه ستونزه ګڼل شوې خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې کوم چې د یو سیم کارت پلورونکي په غږ سره پیدا کی.
د کابل ښار په لوخشتي سیمه او په کې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام د دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو له پیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندگی صدر په وته
خو متل دی چې وای ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت ده. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتی ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میکنه، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنه.
د دغه سیم کارتونو په ذریعه ځینې نجونې او ښځې هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان اوسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه دا چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمد. ایر اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سه معرفی نکرد گفتم. اینمی تو دروغ دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه. اینمی سیم کارتای بازاری را تروپگی فروخته می شد. خواه ایر خواه کس می تانه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ می زنم. زیاد مزایمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما در پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد دیده. حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نیم سیم کارت ها تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه ناراجستر شوي سیم کارتونه پلوري، له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
قدر من اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوو. شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش